Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قاسم د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې په موکړې مهمو خبرونو ته د د کډوازی ګروپ نوم یو خصوصي شرکت چمتو شوی چې کابل ته د پنشیر سیند د اوبو د انتقال پر پروژې پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پلازمینه کابل کې د اوبو کموالی له وړاندې احساس دی او د میرسی کور په نوم یوې مؤسسې سخت کال خبرداری ورکړ چې دا ښار ممکن تر 2030 میلادي کال پورې بشپړ وچ شي. د کټوازی ګروپ شرکت مسؤلانو پرون پنځشنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره د لیدو پر مهال ویلي تر دوه اونیو پورې به د پروژې ډیزاین او سروې بشپړ کړي. پخوا د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت چارواکو ویلي وو چې د دغې پروژې عملي کار درې کاله وخت نیسي او په مټ یې د کابل ښار شاوخوا 2 میلیونه اوسېدونکو ته د څښاک اوبه برابرېږي. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې سلګونه افغان کډوال کورنۍ له خپلو کورونو تر ایستل کېدو وروسته د دغه ښار په G6 سیمې یو پارک کې سره راغونډ شوي او هلته یې پناه وړې ده. یو شمیر دغه کورنۍ وایي چې د کورونو مالکانو د پاکستان د حکومت فشارونو له امله دوی له کورونو ایستلي دي. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي تمه ده چې په راتلونکو میاشتو کې له یاد هېواده د افغان کډوالو د بیرته ستنېدونکو شمیر نور هم زیات شي. دغه دفتر د جولای په 28 په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې د روان کال له پیله د جولای تر 19 پورې 340,000 افغان کډوال له پاکستانه خپل هېواد ته ستانه شوي دي. د اوکراین ولسمشر په داسې حال کې چې روسیې هوایي بریدونو ته زور ورکړی، له لویدیځو متحدینو وغوښتل چې د اوو یا اتو ورځو په اوږدو کې د امنیت د تضمین لپاره په یو مشخص پلان موافقه وکړي. اوکراینی چارواکو ویل په دغه هېواد باندې د روسیې د پنجشنبې د ورځې هوایي برید په روانه اګست میاشت کې تر ټولو لوی برید وو. د اوکراین هوایي ځواک راپور ورکړی چې روسیې د اوکراین په څو سیمو 540 بی پیلوټ الوتکې او 40 توغندي توغولي دي چې ملکي تلفات رامنځته کړي او د استوګنې سیمو او زیربناوو ته د پام وړ زیان اړولی دی. تر دغه برید څو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې لپاره د زمینې برابرولو د زیارونو په ترڅ کې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکي او اروپایي متحدینو سره ولیدل. زلنسکي په خپل ورځنۍ ویډیویي وینا کې وویل دا جګړه باید پای ته ورسیږي، موږ باید پر روسیې فشار راوړو چې جګړه ودروي. بلخوا د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنجشنبې په ورځ وویل چې په اوکراین کې د اروپایي سرتیرو هر ډول حضور به هیڅ د منلو وړ نه وي. لاوروف تر دې یو ورځ مخکې ټینګار کړی و چې اوکراین کې د امنیت مسأله له روسیې پرته نشي څیړل کېدی. او د سوریې با خبره منابعو رویترز خبری آژانس ته ویلي چې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر په پاریس کې د اسرائیلو د ستراتیژیکو چارو له وزیر سره لیدلی دی. په دمشق کې د نوي حکومت له تاسیس وروسته دا د اسرائیلو او د سوریې د وزیرانو ترمنځ دویمه غونډه ده او په دې وروستیو کې د سوریې په جنوب کې له خونړیو نښتو راهیسې چې اسرائیل هم پکې ښکېل و لومړی دا ډول غونډه ګڼل کیږي. یوې منبع چې ځان یې امنیتي چارواکی معرفي کړی رویترز خبری آژانس ته ویلي چې د سوریې بهرنیو چارو وزیر اسد شیبانی د تېرې سهشنبې په ورځ پاریس کې د اسرائیلو د ستراتیژیکو چارو وزیر ران درمر سره ولیدل او د دواړو خواوو ټیمونو څو ساعته خبرې اترې وکړې. سوری منابعو دغه راز پرون امریکایي ویبپاڼې میډیا لاین ته هم وویل چې د پاریس خبرې اترې د سوریې د جنوب او د جولان له لوړو څخه د اسرائیلو د وتلو په اړه متمرکزې وې. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. ایران وایي طالبان د افغان کډوالو د ستنولو په حق له تهران سره همکاري او تفاهم لري.
با بازگشت مهاجرین همکاری های صورت
در کډوالو د ستنیدو په موضوع کې همکاری شوه ده، یعنی افغان لوري په دې برخه کې همکاري کړی ده. خو موږ درې غوښتنې درلودې چې معقول هم
سلګونو هغه افغان کورنیو چې په اسلام آباد کې له کورونو استل شوي دي یو پارک ته پناه وړلې ده.
د پاکستان حکومت د کورونو مالکانو ته ویلي چې افغانانو ته په خپلو کورونو کې د اوسېدو اجازه مه ورکوئ. دوی موږ له خپلو کورونو راوویستلو.
په داسې حال کې چې مسکو په اوکراین خپلو هوایي بریدونو ته زور ورکړی، ولسمشر زلنسکي په لویدیځو متحدینو غږ کړی دی چې د امنیت د تضمین پلان دی جوړ کړي. او په یو بل مطلب کې واوري چې طالبانو د نجونو ځینې مدرسې هم تړلې دي.
مدرسې باندې کړي دي وایي چې نور نه فعالېږي، نو د خلکو سلسله وتلې ده چې دا خو که تاسو مطلبونه وي.
نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د ایران بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو حکومت د غیر قانوني افغان کډوالو د استلو په برخه کې له ایران سره همکاري او تفاهم لري. خو عباس رقچی د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا سره په خبرو کې دا هم ویلي چې د طالبان حکومت له دوی یو شمېر غوښتنې هم کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي یوازې د اګست په لومړیو 14 ورځو کې نږدې 1,13,000 افغان کډوال له ایرانه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي لا هم د نیول کېدو او شړل کېدو ویره شته او دوی ان له خپلو کورونو نشي وتلی. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې ایران کې د افغان کډوالو د نیولو او له دغه هېواده د ایستلو بهیر لا هم روان دی او یو شمېر یې وایي چې د شړل کېدو له ویرې ان له خپلو کورونو هم نشي وتلی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په برخه کې د طالبانو حکومت او ایران ترمنځ یوه هوکړه موجوده ده. عباس رقچی تازه له ایرنا دولتي خبري آژانس سره مرکه کې ویلي چې د طالبانو حکومت افغان غیر قانوني کډوالو د ایستلو په برخه کې له دوی سره همکاري کړې ده.
با بازگشت مهاجرین همکاری های صورت
در کډوالو د ستنیدو په موضوع کې همکاري شوه ده، یعنی افغان لوري په دې برخه کې همکاري کړی ده. خو موږ درې غوښتنې درلودې چې معقول هم وي. لومړی دا چې ستنیدل دې په ډله ییز ډول نه وي، بلکې په تدریجي ډول دې ترسره شي، څو هغوی د کله هغه غاړې ته ځای پر ځای شي. دوهم دا چې دا بهیر دې په عزت سره ترسره شي چې موږ رعایت کوو. او دریم دا چې د بیرته ستنیدلو پر مهال د دغو کسانو مال ته درناوی وشي.
د یادونه ده چې د طالبان حکومت بیلابیلو چارواکو په څو ځلي د ایران له دولته ورته غوښتنې مطرح کړې دي، خو مخکې له دې یو شمېر کډوال چې له ایران څخه شړل شوي وو ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې د بیرته ستنېدو پر مهال د ایران د پولیسو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي او د خپلو مالونو د لیږد او شخصي معاملو د حل فرصت نه و ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM پنجشنبه د اګست په 18 په خپله ویبپاڼه په خپور کړي راپور کې ویلي چې یوازې د روان کال د اګست په لومړیو 14 ورځو کې 1,95,515 افغان کډوال له ایران څخه ایستل شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 18 6,56 کورنۍ د اسلام قلعه او د نیمروز د ورېښمو له لارې له ایران څخه افغانستان ته راستنې شوي دي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د بې اسناده پناه غوښتونکو د نیولو او ایستلو بهیر لا هم روان دی او دوی د شړلو له ویرې ان له خپلو کورونو نشي وتلی. یو له دغو کډوالو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل
وخت مشکلات زیات څه قدر
ستونزې ډېرې زیاتې دي. هیڅ ځای ته تللی نه شو، دلته په خپلو کورونو کې بندیان یو، په ښار او بازار کې ګرځېدلی نه شو. زموږ حالت ډېر خراب دی.
که څه هم ایران کې د سرشمېرنې پاڼو لرونکو افغان کډوالو لپاره ټاکل شوی ضرب الاجل د جولای په 6 پای ته ورسېد، خو د دغه هېواد او اسرائیلو ترمنځ د جون په 14 له هوایي بریدونو وروسته د افغانانو د ایستلو بهیر په بېساري ډول چټک شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری یونیسیر د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال په لومړیو اوو میاشتو کې له 1.5 میلیونو ډیر افغانان له ایران څخه بیرته ستانه کړل شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی د اګست په 14 اعلان وکړ چې راتلونکو اوو میاشتو کې به 8 لکه نور افغان کډوال هم له دغه هیواده وشړل سي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې سلګونه افغان کډوال کورنۍ لخپلو کورونو تر ایستل کېدو وروسته د دغه ښار د جی سکس سیمې یو پارک ته پناه وړې ده. یو شمیر دغه کورنۍ وایي چې د دوی د کورونو مالکانو د پاکستان د حکومت د فشارونو له امله دوی له کورونو ایستلي او اوس په ډیر بد حالت او له هیڅ ډول اسانتیاو پرته په دغه پارک کې شپې ورځې تیروي. دوی دا هم وایي چې هره شیبه د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
ما متاسفانه
نن تا پارک هستم، هیڅ نه میخوام کوچا کنم. ما رقیه رضایی د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو افغان کډواله ده چې خپل زوی سره یو ځای له هغو سلګونو کورنیو سره یو ځای شوی چې له کوره تر ایستلو وروسته یې دغه ښار د جیشپاک سیمې یو پارک ته پناه وړې ده. نوموړی وایي چې د کور مالک یې له کوره ایستلې او اوس له سرپناه پرته په ډیر سخت وضعیت کې په دې پارک کې په یوه خیمه کې اوسیږي. میرمن رضایی چې څلور کاله وړاندې پاکستان ته تللې او تر نن ورځې یې په اسلام آباد کې په یوکرایي کور کې ژوند کاوه، د پنجشنبې په ورځ د اګست په 21مه یې ازادي راډیو ته وویل:
د پاکستان حکومت د کورونو مالکانو ته ویلي چې افغانانو ته په خپلو کورونو کې د اوسېدو اجازه مه ورکوئ. دوی موږ له خپلو کورونو راوویستلو او اوس موږ اړ یو چې پارکونو کې په بې برخلیک حالت کې ژوند وکړو او هره شیبه د ډیپورټ کېدو له خطر سره مخ یو او زموږ شاوخوا تر ډېر پولیس دي.
دیبا فرحمند یوه بل افغانه کډواله ده چې له خپلو ماشومانو سره یې په یاد پارک خیمه وهلې، هم ورته شکایت کوي:
مدت دو سال است که در پاکستان هستم، کیسی که در یونسیار دارم تا هنوز اصلا پروسس نشده. شاورم دو کاله کیږي چې په پاکستان کیم او هغه کیس چې په یونسیار کې لرم هیڅ پروسس شوی نه دی. مېرمنې پولیسو ډیپورت کړی. البته ادریس و کورنۍ شپې د سختو بارانونو لاندې او ورځې تر سوځون کې لمر لاندې تیرو. دلته ښځې او ماشومان تر ټولو ډېر زیان ګالي دي. په خو عمر لرونکي نارینه او ښځې هم شته.
دغه کورنۍ چې د پاکستان د اسلام آباد ښار د جیشپاک سیمې د نهم سړک یو پارک ته پناه وړي، وایي چې د څښاک له پاکو اوبو، خوړو او روغتیايي اسانتیاو پرته خپلې ورځې شپې تیروي او په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د حقونو یو مدافع احمد ضیا فیض ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جولای له 28مې راهیسې د دغو کډوالو د حقونو د دفاع او د دوی د ستونزو د هواري په هدف اعتراضونه کوي او اوس له دغو 300 کورنیو سره چې ټولې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي د دوی ستونزو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR ویان قیصر افریدی د دغو افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا ځینې چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د UNHCR دفتر هڅه کوي چې د پاکستان له حکومت سره د دغو افغان کډوالو ستونزې حل کړي. د دې شورا مشر میوان عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل:
UNHCR کوشش کوي تر څو چې د پاکستان دولت سره په یو توافق ورسیږي، تر څو چې هغه مهاجرین چې له 2021 کال نه بعد راغلي دي او ثبت او راجستر UNHCR سوي دي له ډیپورټ کېدونه خلاص شي. کوششونه روان دي، ان شاء الله تعالی چې مثبته نتیجه به ترې واخیستل شي.
ډیری هغه کډوال چې پاکستان ته له 2021 میلادي کال وروسته تللي، پخواني امنیتي ځواکونه، مدني فعالان، د ښځو او بشري حقونو فعالان، خبریالان او هنرمندان دي چې د دوی په خبره د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو، تعلیمي ستونزو او په اروپایي هیوادونو او امریکا ته د دوی د کډوالۍ دوسیو د بهیر مخته وړلو لپاره دغه هیواد ته تللي او د نیولو او افغانستان ته یې د بیرته استولو په اړه اندېښمن دي. کابو دوه میاشتې کېږي چې د پاکستان حکومت دغه کډوالو د ویزو موده نه ده تمدید کړي او دا مهال ډیرای په پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته شپې ورځې تیروي او هر شیبه د نیولو او ایستلو له خطر سره مخ دي. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي تمه ده چې په راتلونکو میاشتو کې له یاد هیواد د افغان کډوالو د بیرته ستنېدونکو شمېر زیات سي. دغه دفتر د جولای په 20مه په خبر پاڼه کې ویلي و چې د روان کال له پیله د جولای تر 19مې نیټې پورې 340,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ UNHCR خبرداری ورکړی چې که د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو کړکېچان وضعیت په سمه توګه مدیریت نه سي، ممکن د داسې خطر لامل سي چې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورویشت ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د دې ولایت د کرکټ په ملي لوبغالي کې د افغانستان د 500 زونونو د لوبډلو په ګډون د لیست ای 500 اوریزه لوبې پیل شوې دي. د لوبو په اوله ورځ سپینغر او امو لوبډلو په خپلو کې لوبې وکړې چې د یو شپېتو منډو په توپیر د سپینغر لوبډلې په بریا سرته ورسېدې. ټاکل شوی د لوبه دومه او ورځنۍ لوبه د مس عینک او پوست لوبډلو ترمنځ ترسره شي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د اګست په 20مه په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د لیست ای 500 اوریزه لوبو اتم پړاو پیل شو. په دې سیالۍ کې د افغانستان د زونونو په کچه 500 لوبډلو مس عینک، سپینغر، بندي امیر، آمو او بست لوبډلو ګډون کړی دی. د لوبو په اوله ورځ سپینغر او آمو لوبډلو په خپلو کې سیالۍ وکړې چې یادې لوبې د یو شپېته منډو په توپیر د سپینغر لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې. د کرکټ کتونکو دا لوبې په دې ښه وبللې چې دواړه لوبډلې وتوانېدې سلیزې او نیمه سلیزې ترسره کړي. د سپینغر زون لپاره جاوید احمدزی، سهیل زرمتی او بهیرشاه محبوب په توپوهنه کې ښه وځلېدل. د امو لوبډلې لخوا هم ملک او سمیالله شینواري ښه توپوهنه وکړه خو نور توپوهونکي ونه تولیدل چې په دې هدف پسې ولاړ شي او بالاخره یې لوبه وبایلله. د چهارشنبې ورځې ناوخته د کرکټ بورډ وین سید نسیم سادات د تیرو پړاوونو د لوبو سره د دې لوبو د توپیرونو په اړه مشهور راډیو ته وویل:
فکر کوم په لیسټ سیالۍ به لومړی ځل وي چې په خوست کې ترسره کیږي. له دې مخکې زرغون جام او فرسټ کلاس ترسره شوی. تفاوت یې په دې کې هم دی چې په داسې میدان کې ترسره کیږي چې په هغې میدان کې د پخوا په پرتله اسانتیاوې زیاتې شوې دي. یو بل تفاوت یې دا دی چې په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د ډومیسټیک په هر ایونټ کې ډېر لوړ شمېر ځوانانو ته فرصتونه برابر شو، هغوی لوبیږي او څومره چې ترې هیلې دي هماغسې هغه ځوانان ښه لوبیږي، هم ښه پرفارمنس هم کوي، که په توپ اچونه کې، که توپ وهنه کې.
د اول ورځې په لوبو کې بهیرشاه محبوب د خپل لوبډلې په ګټه تر سلو ډېرې منډې جوړې کړې. نوموړي وویل:
لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله چې زه خپل دا ټول د انیس کرکټ د ملګرو ته ورکوم، دا کوم چې اوپنرانو. خو د دې نه علاوه ما الحمدلله د الله په فضل سره ما ډېر کار کړی او لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومات دي زموږ اساس د افغانستان کرکټ ورځ په ترقی روان دی او ټول هغه لوبغاړي په دنیا کې ځلیږي د چا چې خسته کرکټ او خاورې سره لوبه کوي. نو د هغه مطابق دا یو کال کېږي لکه خپله خواري کوم او ان شاء الله کوشش کوم چې آینده کې خیلو به تر سره کوم. مار وخمدا کوشش شي چې د سلو به تر سره کوم چې ټیم ته می ګټه ورسیږي او په هغه الحمدلله دغه د اول ځل لیکه جواب شوم. پکې
سپینغر لوبډلې ته د لوبو په اوله ورځ قیس احمد څلور مهمې وکټې واخیستې چې په نتیجه کې مقابل لوبډله ونه توانېده تر څو ځانونه هدف ته ورسوي.
په نړیوال ډګر کې موږ چې لوبیږو همیشه د غټ غټ پلیرانو سره کینو، حتی په خپل کرکټ د افغانستان په کرکټ د افغانستان په پلیرانو ورسره غږیږو. دغه کوم مشهوري کوم ایکسپیرینس چې موږ سره شیر کوي نو هغه ایکسپیرینس موږ یانګستر سره شیر کوو. اوس کوم نوي ځوانان راغلي د دې لپاره دا ښه اپورچونیټي ده چې موږ د دې سره پویلین شیر کوو، خپل ایکسپیرینس ورسره شیر کوو. سپینران سره خپل ورایټیانی ورته خایو او که بسمنان سینیئر بسمنان موږ سره یغی خپل هغه بیټینګ ورته خای نو امغی.
ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ بورډ دخوا په خوست کې د لیست ای د 500 اوریزو سیالیو د لوبو په لړۍ کې به نن پنجشنبه د اګست 28مه مس عینک د بست لوبډلې سره لوبې وکړي. د کرکټ بورډ استازو هیله وښوده چې د مس عینک لوبډلې د لوبو د لیدلو لپاره به د خوست د رحمت ولی مسرور لوبغالي ته په ډېر شمېر کې نندارچیان ورشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر په داسې حال کې چې روسیې هوایي بریدونو ته زور ورکړی، له لویدیځو متحدینو وغوښتل چې د اوو یا لسو ورځو په اوږدو کې د امنیت د تضمین لپاره په یو مشخص پلان موافقه وکړي. اوکراینی چارواکو وویل په دغه هیواد باندې د روسیې د پنجشنبې د ورځې هوایي برید په روان اګست میاشت کې تر ټولو لوی برید و. تر دغه برید څو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې لپاره د زمینې برابرولو د زیارونو په ترڅ کې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکی او اروپایي متحدینو سره ولیدل. زلنسکی په خپل ورځنۍ ویډیویي وینا کې وویل دا جګړه باید پای ته ورسیږي، موږ باید پر روسیه فشار راوړو چې جګړه ودروي. هغه زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د زلنسکی په ټکو یوازې په زور او فشار پوهیږي. د اوکراین هوایي ځواک راپور ورکړی چې روسیې د اوکراین په څو سیمو 504 اویا بی پیلوټ الوتکې او 40 توغندي توغولي دي چې ملکي تلفات یې رامنځته کړي او د استوګنې سیمو او زیربناوو ته د پام وړ زیان اړولی دی. د اوکراین لویدیځې پولې ته نږدې د زکارپاتیا د سیمې د موکاچیوو په منطقه کې یوه تولیدي فابریکه چې ملکیت یې د امریکا دی په نښه شوې. د زکارپاتیا سیمې والي میروسلاو بلیتسکی وویل چې دا یو ملکی فابریکه ده چې اکثر د کورونو د اړتیا وړ سامانونه تولیدوي. هغه زیاته کړه چې دغه فابریکه د کالی بر ډوله په دوه توغندیو وویشتل شوه چې له امله یې اور ولګېده او په 2000 متر مربع ساحه کې اور خپور شو. د زیانمنې شوې فلکس لیمیټډ فابریکې د عامه اړیکو رئیس کونور فلپس وویل چې دا فابریکه هیڅ نظامي تجهیزات نه تولیدي، نه یې عرضه کوي او نه یې ملاتړ کوي او د کافي د ماشینونو په څیر ملکي تولیداتو باندې تمرکز کوي. فلپس زیاته کړه چې یو څو کارکوونکي او قراردادیان ټپیان شوي دي او شپږ کسان د طبي پاملرنې لاندې په روغتون کې پاتې دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبا وویل چې په موکاچیوو برید جدي زیان او تلفات اړولي او دا بریدونه د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټولو هڅو سره په تضاد کې دي. په اوکراین کې د امریکا د سوداګرۍ خونې رئیس انډي هندر وویل چې دا په اوکراین کې د امریکا د سترو پانګونو څخه په یوه باندې د روسیې د توغندیو واقعا وحشتناک برید وو. نوموړي په اکس ټولنیزه شبکه کې ولیکل چې دا یوازې په اوکراین برید نه و، دا په امریکایي سوداګرۍ برید وو. هغه زیاته کړه چې روسیا نه یوازې اوکراین ویجاړوي، امریکایي سوداګري هم ویجاړوي او سپکاوی کوي. هندر وویل چې کله دوه توغندي په فابریکه ولګېدل، شپږ سوه کاریګرو پکې د شپې په شفټ کې کار کاوه. هغه وویل چې د حفاظت او خوندیتوب د شدیدو مقرراتو په نتیجه کې د کاریګرو ژوند وژغورل شو. هغه زیاته کړه چې دا سیمه په اوکراین کې تر ټولو آرامه سیمه ګڼل کېده، مګر نور داسې نه ده. نوموړي د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه وغوښتل چې د امریکا د تجارت ملاتړ وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ په خواله رسنیو کې په یو پوسټ کې پخوانی ولسمشر جو بایدن باندې انتقاد وکړ چې ولې اوکراین ته نورې وسلې نه دي ورکړي. ټرمپ وویل که ناممکنه نه وي نو دا ډېره مشکله ده چې جګړه په یرغلګر هیواد باندې له برید پرته وګټل شي. ترامپ د اوکراین او روسیې د جګړې وضعیت په یو ورزشي مثال بیان کړ او وویل که چیرې یو لوبډله عالی دفاع ولري مګر د برید کولو اجازه ونه لري، د ګټلو هیڅ چانس نشته. د تیر دوشنبه په ورځ د اگست په 13مه د واشنگتن په مذاکراتو کې موافقه وشوه چې له جګړې وروسته د اوکراین د امنیت تضمین لپاره به د اروپایي هیوادونو په مشرۍ او د امریکا په ملاتړ یو پلان جوړ شي. د واشنگتن له مذاکرات وروسته د اروپا او امریکا پوځي پلان جوړونکو خپل غونډې پیل کړې ترڅو د امنیتي مرستو بستې وټاکي او د نهایي پریکړې لپاره سیاسي مشرانو ته وړاندې کړي. د متحده ایالاتو، فنلند، فرانسې، جرمني، ایټالیا، برتانیې او اوکراین د دفاعي چارو مشرانو د اګست له 19مې څخه تر 20مې پورې په واشنگتن کې غونډې وکړې. د متحده ایالاتو دفاع وزارت پنټاګون د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د متحده ایالاتو او اروپا پلان جوړونکو پوځي انتخابونه وټاکل چې د متحدینو د ملي امنیت سلاکارانو لخوا به اور باندې مناسب غور وشي. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنجشنبه په ورځ وویل چې په اوکراین کې د اروپایي سرتیرو هر ډول حضور به هیڅ د منلو وړ نه وي او دا حضور یې د اوکراین په ځینو برخو کې بهرنۍ مداخله وبلله. لاوروف تر دې یو ورځ مخکې ټینګار کړی و چې اوکراین کې د امنیت مسأله له روسیې پرته نشي څېړل کېدای.
لا خبرونو ور اخوا
د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د دینی مدرسو خزینه زده کوونکي او استادان وایي په دې وروستیو کې طالبانو یې مدرسې بندې کړي، ځینې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداری ورکړی دی. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تازه یو شمیر رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله په دینی مدرسو کې هم د نجونو پر زده کړو د بندیز لګولو امر کړی دی. که څه هم د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې اړه ورته کوم مکتوب یا بل څه نه دي رسېدلي، خو له کندهاره ځینو خبري سرچینو دا موضوع ازادي راډیو ته تایید کړې ده. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په دینی مدرسو کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د بندیز په اړه د راپورونو له خپرېدو سره هم مهاله د پلازمینې کابل او ځینو ولایتونو د دینی مدرسو ښځینه زده کوونکې د دغو زده کوونکو کورنۍ او استادان وایي چې په دې وروستیو کې طالبانو یې مدرسې بندې، ځینې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداري ورکړي دي. د کابل ښار د تایمني سیمې یوې اوسېدونکې او د دینی مدرسو د ښځینه زده کوونکو د کورنۍ یوې غړې چې نه یې غوښتل موضوع د حساسیت لامل اینوم پر راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
مدرسې باندې کړي دي وایي چې نور نه فعالېږي، نو د خلکو سره ساده وتلې ده چې دا خو که تاسو مکتبونه وینئ چې په مکتبو کې دا نور درسونه دي، مګم دلته خو دیني مدرسه ده څه مستونزه او په دې کې چې مګم لا تر اوسه حکومت هېڅ خپل غږ نه دی اخیستلی، صرف مدرسې باندې کړي دي او کوم جواب خلکو ته نه دی ورکړی. خلک دې ته حیران دي، درې نه ځواب غواړي چې اوس یو دیني مدرسه بندول خو په دیني مدرسه کې قرآن کریم دوی وایي، علوم دیني مضامین دوی وایي، دوی څه غواړي؟ نه د دین لاره کې پرېږدي، نه د مکتبو کې پرېږدي، مګم لا تر اوسه هېڅ چا ته دوی هېڅ ځواب نه دی ورکړی، سکوت یې کړی دي سره، فقط صرف دغومره چې مدرسې باید بندې.
د کابل ښار د ومې ناحیې اړوند مدرسې یوې زده کوونکې هم چې نه یې غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
راست است، البته معمولا 80 درصد درس ها درس های مدرسه می باشه، 30 درصد دیگه مکتب است.
دلته په مدرسه کې مو اویا سلنه درسونه دینی و او پاتې 10 سلنه یې د مکتب عصري درسونه و. خو له بده مرغه اوس یې ویلي چې د دې نور نه وي.
خو دا موضوع یوازې پلازمینه کابل کې نه، بلکې ځینو ولایتونو کې هم مدرسه وي او دا کېږي چې تازه په دینی مدرسو کې د ښځو د محدودولو ټینګار کېږي. په ننګرهار ولایت کې د یوې مدرسې استاد چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
روداتو کې زده شاهد یم چې روداتو کې دغه مدارس، روداتو ورساله اړوند زیاتره مدارس تلولي مدارس هغه بند کړل، او کوم شین چې مخکې مدارس کې لوستل کېده یو څه اندازه شین لکه مثال ریزی به لوستل کېده، د لپاره پښتو مضامین لوستل کېده، هغه محدود کړی دي. هغه زیاتره دغه چې دی دینی بخش ته ورکړی دی، هغه لکه څه محدود کړی دي، لکه کوم مثال چې دی پنګرار کې د المحسنات د نجونو مدرسه ده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه بیلابیلو رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په دینی مدرسو کې د ښځو او نجونو پر دینی زده کړو د بندیز امر کړی دی. د راپورونو کې د طالبانو د حکومت د ځینو سرچینو له قوله راغلي چې دا پریکړه د طالبانو د کابینې د وروستۍ ناستې په ترڅ کې په کندهار کې سوي، او د دوی د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته لارښوونه سوي چې د نجونو دینی مدرسو ته د نویو زده کوونکو نوملیکنه ورو ورو بند کړي. راپورونه زیاتوي چې ملا هبت الله د دې پریکړې دلیل خپله اندېښنه ښودلې چې په ټکو یې په دینی مدرسو کې د نویو علومو لکه ریاضیاتو، طبیعي علومو او ژبو تدریس کېږي او دینی مدارس یې له خپل اصلي ماهیت اړولې دي. د کندهار ولایت ځینو بخبرو خبري سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې دغه موضوع تایید کړه او ویل چې دا بندیز رښتیا دی. ځینې مدرسې پخوا بندې سوي، ځینو ته د بندېدو ویل سوي او ځینې مقاومت کوي، دلایل ورته وایي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې ورته په دې اړه تر اوسه هیڅ رسمي مکتوب یا کوم بل څه نه دی رسیدلی. دغه راز د دوی د حکومت د ویاند مرستیال الحمدالله فطرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه بې خبري وښوده. د طالبانو حکومت د مشر لخوا آن د نجونو پر دیني زده کړو د بندیز د امر راپورونه او اداوې داسې مهال خبرېږي چې د دوی حکومت په تیرو څلورو کلونو کې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته نیولې تر پوهنتون او طبي انسټیټیوټونو کې هم نجونې له زده کړو راګرځولې دي. طالبانو نه یوازې دا چې د دې محدودیتونو اړوند د نړیوالې ټولنې او افغانانو غبرګونونو او غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، بلکې پر ښځو او نجونو ورځ بلې ته دا محدودیتونه لا زیاتوي.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د خوندزی زده کړي.
سلام و وقت بخیر، به این برنامه خوش آمدید. من امید مرزبان میزبان شما هستم. در آغاز خبرها. وزیر خارجه ایران میگوید حکومت طالبان با ایران در زمینه اخراج مهاجران غیر قانونی افغان همکاری و تفاهم داشته است. عباس عراقچی در گفتگو با خبرگزاری دولتی این کشور افزوده است که حکومت طالبان 3 تقاضای اساسی را در این خصوص مطرح کرده است. به گفته عراقچی، اخراج تدریجی، احترام به حقوق مهاجرین و دادن فرصت برای تصفیه حساب‌های مالی آنان تقاضاهای اصلی حکومت طالبان بودند. این در حالی است که بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان بین‌المللی مهاجرت، تنها در 16 روز نخست ماه آگوست نزدیک به 130 هزار مهاجر افغان از ایران بازگردانده شدند. شماری از مهاجران اخراج شده از ایران میگویند که با اهانت و بدرفتاری مواجه شدند و سرمایه هایشان در ایران مانده است. یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که طالبان در 4 سال گذشته بیشترین کنوانسیون‌های حقوق بشری را که افغانستان امضا کرده نقض کردند. این تحقیق از سوی پوهنتون کمبریج به مرکز حمایت از حقوق بشر تهیه شده تأکید می‌کند که با وجود عضویت افغانستان در چندین کنوانسیون بین‌المللی مربوط به حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، طالبان با وضع محدودیت‌ها، اعمال زور، بازداشت و شکنجه ادامه دادند. در بخشی از این گزارش تحقیقی آمده است که در 4 سال گذشته اقتصاد افغانستان با بحران مواجه شده و قطع کمک‌های بین‌المللی و بیکاری اقتصاد خانواده‌ها را به شدت متاثر ساخته است. این در حالی است که طالبان پس از برگشت به قدرت در سال 2021 وعده داده بودند که پابند به قوانین حقوق بشری در چوکات اصول اسلامی هستند، اما آنان محدودیت‌های بر زنان را روز به روز افزایش داده و بر علاوه خبرنگاران و کارمندان نظامی پیشین افرادی را که از شیوه حکومتشان انتقاد میکنند تهدید یا بازداشت میکنند. در نتیجه چندین انفجار در یک گودام در پاکستان حداقل 34 تن زخمی شدند. مقام‌های پاکستانی دیروز پنجشنبه گفتند که حادثه در یکی از گودام‌های واقع در یک منطقه مزدحم شهر کراچی رخ داده است. سخنگوی پلیس کراچی گفت که در این گودام مواد مخصوص آتش‌بازی به طور غیر قانونی نگهداری می‌شد و به نظر می‌رسد علت انفجار شارتی برق باشد. باشنده‌های بلندمنزله که گودام در آن موقعیت دارد از محل بیرون و از زخمی‌های رویداد به شفاخانه منتقل شدند. و حکومت چین امروز اعلان کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در میان 30 تن از رهبران جهان خواهند بود که در نشست همکاری‌های امنیتی شانگهای شرکت می‌کنند. انتظار می‌رود این نشست دو روزه در 31 ماه آگوست در چین آغاز شود. لیو بین، معاون وزیر خارجه چین، گفته است که در این نشست بالای روابط دیپلماتیک میان کشورهای همسایه صحبت خواهد شد. رادیو آزادی را میشنوید. پیشنهاد میکنم تا پایان این برنامه من امید مرزبان را همراهی بکنین. ای هم فهرست مختصری از داشته های ای برنامه. وزیر خارجه ایران گفته است که اخراج مهاجران افغان در تفاهم با حکومت طالبان صورت میگیرد.
با بازگشت مهاجرین همکاری های صورت گرفت. این طرف افغانی در این خصوص همکاری کرد. دو تا خواسته از ما فقط داشتن که به نظر من خواسته های معقولی بود. 3 تا خواسته.
از مهاجران افغان در پاکستان که مجبور شدن در پارک ها زندگی کنند هم خبری میگیریم.
الان ما در مجبوری در پارک ها هستیم و در حالت سرنوشتی هستیم و هر لحظه در مرض استرس هم هستیم.
گزارش شده است که رهبر طالبان دستور بسته شدن مدارس دینی دخترانه را داده است. اما چرا؟ پاسخ این پرسش را در همین برنامه جستجو خواهیم کرد. در تحولات جهان خواهید شنید که ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، یک بار دیگر خواستار وارد شدن فشار بیشتر بر روسیه شده تا جنگ در کشورش پایان یابد. و پیام‌هایی که شما به شماره واتساپ رادیو آزادی فرستاده‌اید هم در این برنامه جا دارند. با رادیو آزادی باشید.
راننده‌های عزیز ما به خود تقلب لسنس گرفتن، درست کورس دریوری را نخوندن، اینمی باعث از این میشه که جان خودش و جان دیگران را هم به خطر مواجه بسازه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. من امید مرزبان یک بار دیگر شما را خوش آمدید میگم. در بخش تکنیک همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانم. رادیو آزادی را در کنار موج کوتاه همچنان میتونین روی اپلیکیشن ما به طور زنده بشنوین. اگر تلفن اندروید دارین به گوگل پلی رفته و اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین و اگر آیفون دارین به اپل استور برین و همچنان اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین تا فقط با یک کلیک صاف و ساده رادیو آزادی را بدون سانسور 24 ساعت بشنوین. وزیر خارجه ایران میگوید حکومت طالبان با ایران در زمینه اخراج مهاجران غیر قانونی افغان همکاری و تفاهم داشته است. عباس عراقچی در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایران افزوده است که حکومت طالبان 3 تقاضای اساسی را در این خصوص مطرح کرده است. در گزارش سنا کاکر بشنوید که این تقاضاها چند.
در حالی که روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان از ایران همچنان ادامه دارد و شماری از آنان میگویند به دلیل ترس از اخراج جرأت بیرون شدن از خانه هایشان را ندارند، وزیر خارجه ایران اعلام کرده است که در خصوص بازگشت مهاجران افغان تفاهم میان حکومت طالبان و آنها وجود دارد. عباس عراقچی به تازگی در گفتگو با ایرنا خبرگزاری دولتی ایران افزوده است که حکومت طالبان با ایران در زمینه اخراج مهاجران غیرقانونی افغان همکاری نموده است. و افزوده است
با بازگشت مهاجرین همکاری های صورت گرفت، یعنی طرف افغانی در این خصوص همکاری کرد. 2 تا خواسته از ما فقط داشتن که به نظر من خواسته های معقولی بود. 3 تا خواسته. یکی این که در این بازگشت به صورت انبوه نباشه، تدریجی باشه، که حرف درستی هم هست برای اینکه اونها بتونن اون طرف هضمش بکنن و خود خود اینا رو جا. دوم این که به صورت آبرومندانه صورت بگیره، که حرف معقول خود ما اینجا رعایت میکنیم. سوم این که در زمان بازگردوندن اموال اینها مثلا چه میدونم اینها مورد احترام واقع بشه.
مقام های مختلف حکومت طالبان بارها خواسته های مشابه را از دولت ایران مطرح کردن. با این حال بیشتر شماره از مهاجران که از ایران اخراج شده بودند در صحبت با رادیو آزادی شکایت کردند که در جریان بازگشت با رفتار خشونت‌آمیز پلیس ایران مواجه شده و فرصت انتقال اموال و حل معاملات شخصی برای آنان فراهم نشده است. این اظهارات در حال مطرح می شود که روند اخراج مهاجران افغان از ایران همچنان ادامه دارد و گزارش های رسمی نیز آن را تایید می کند. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM روز پنجشنبه 21 آگوست با نشر گزارشی در وبسایت خود اعلام کرد که تنها در 16 روز نخست ماه آگوست سال جاری حدود 129,565 مهاجر افغان از ایران اخراج شدند. همزمان وزارت امور مهاجرین و بازگشت کنندگان حکومت طالبان اعلام کرده است که روز پنجشنبه 21 آگوست 636 خانواده از طریق اسلام قلعه و راه ابریشم نیمروز از ایران به افغانستان بازگشتند. شماری از مهاجران افغان در ایران میگویند روند بازداشت و اخراج پناهجویان فاقد اسناد هنوز ادامه دارد و آنها به دلیل ترس از اخراج حتی از خانه های خود بیرون نمی شوند. یکی از این مهاجران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود در گفتگو با رادیو آزادی گفت
واقعا مشکلات زیاد است، قدر مشکلات است که آخر ما جای رفتن نمیتونه. واقعا شدم جای من از زمین شهر و بازار گشتگاه میگه پا بیخی بلکل نیست، سوالات من واقعا خراب.
این در حالی است که ضرب الاجل تعیین شده برای دارندگان برگه های سرشماری مهاجران افغان در ایران در تاریخ 6 جولای پایان یافت. اما روند اخراج افغان ها پس از درگیری های اخیر میان ایران و اسرائیل در 13 جون به گونه بی سابقه شدت یافته است. بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در 7 ماه نخست سال روان میلادی بیش از 1.5 میلیون تن از ایران بازگردانده شدند. اسکندر مومنی وزیر داخله ایران نیز به تاریخ 8 آگوست اعلام کرده است که تا 7 ماه آینده 800 هزار مهاجر افغان دیگر از این کشور اخراج خواهند شد.
شرایط سخت افغانهایی که در ایران مهاجرند و یا اخیراً اخراج شدند از مسائل داغ مورد بحث در این روزها در افغانستان است. اما وضعیت زندگی مهاجران افغان در پاکستان هم سخت و دشوار است، به حدی که شماری از افغانها از خانه هایشان اخراج شده و در پارک های شهر اسلام آباد زندگی می کنند. شماری از این خانواده ها به رادیو آزادی گفتند که صاحبان خانه ها به دلیل فشارهای حکومت پاکستان اونا را از منزلشان بیرون کرده و اکنون در وضعیت بسیار بد و بدون هیچ گونه امکانات شب و روزشان را در پارک سپری می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ما متاسفانه الان در پارک هستیم و هیچ نمیخوام کوچه کنم. ما
رقیه رضایی یکی از مهاجران افغان در اسلام آباد پاکستان است که همراه با یک پسرش به جمع صدها خانواده پیوسته که پس از اخراج از خانه هایشان به پارک در ساحه جی 6 این شهر پناه بردند. او می گوید که صاحب خانه اخراجش کرده و اکنون بدون داشتن سرپناه در وضعیت بسیار دشوار در خیمه در این پارک به سر می برد. بانو رضایی که 4 سال قبل به پاکستان رفته و تا امروز در یکی از خانه های کرایی در اسلام آباد زندگی می کرد، روز پنجشنبه 21 اگست به رادیو آزادی گفت
که دولت پاکستان به صاحب خانه ها گفتن که اجازه ندید که افغان ها در خانه هاشان باشن و ما خانه های ما بیرون کردن و الان ما در مجبوری در پارک ها هستیم و به حالت سرنوشتی هستیم و هر لحظه در مرز دیپورت هم هستیم و اطراف ما پلیس ها زیاد هستن.
دیبا فرهمند یکی دیگر از مهاجران افغان که او نیز همراه با کودکانش در پارک یاد شده خیمه زده شکایت مشابهی را مطرح می کند.
مدت 2 سال است که در پاکستان هستم. کیسی که در یونسیار دارم تا هنوز اصلا پروسس نشده. شوهر ما پلیس ها گرفتن دیپورت کردن. البته به تعداد 300 خانواده شبها را با بارانهای شدید اسلام آباد و روزها را با آفتاب سوزانش سفری می کنیم که در جمع ما قشر آسیب پذیر که از کودکان و زنان بیشتر هستن و مردهای کهنسال، خانمهای کهنسال هستن. بار ما برای یونسیار خطاب کردیم که متوجه ما باشه و اینا توجهی به مردم افغانستان نمیکنن.
این خانواده ها که به پارک در ساحه سرک 9 منطقه جی 6 شهر اسلام آباد پاکستان پناه بردن، همچنان میگویند که بدون هیچ گونه امکانات آب آشامیدنی، مواد غذایی و سهولت های بهداشتی شب و روزشان را سپری کرده و در وضعیت بسیار دشوار زندگی میکنند. در همین حال احمد ضیا فیض، یکی از مدافعان حقوق مهاجران افغان در اسلام آباد، به رادیو آزادی میگوید که اعتراضاتی را که به خاطر دفاع از حقوق مهاجران و رسیدگی به مشکلات آنان از تاریخ 28 جولای آغاز کرده و تا کنون با این 300 خانواده که همه با مشکلات مختلف دست و پنجه نرم میکنند خواهان رسیدگی به مشکلاتشان هستند. قیصر افریدی، سخنگوی دفتر کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در پاکستان، با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد اقداماتشان به خاطر حل مشکلات این مهاجران افغان پاسخ نداد. اما برخی مسئولان شورای مهاجران افغان مقیم اسلام آباد میگویند که دفتر UNHCR در این کشور در تلاش حل مشکلات این مهاجران افغان با حکومت پاکستان است. میوند علمی افغان، رئیس این شورا، به رادیو آزادی گفت
دفتر UNHCR و یا بزرگای UNHCR کوشش میکنند که با دولت پاکستان به تفاهم برسند که آن عده مهاجرینی که بعد از سال 2021 به پاکستان آمدند و ثبت و راجستر UNHCR شدند از پاکستان دیپورت نشوند. ان شاء الله خداوند جل جلاله مهربان است که نتیجه مثبت به دست بیاید.
بیشتر مهاجرانی که پس از سال 2021 میلادی به پاکستان آمدند، اکثرا شامل نیروهای امنیتی پیشین، فعالان مدنی، فعالان حقوق زن و حقوق بشر، خبرنگاران و هنرمندان هستند که به گفته آنها به دلیل تهدیدات امنیتی، مشکلات اقتصادی، مشکلات آموزش و تا مراحل پرونده مهاجرتیشان به کشورهای اروپایی و آمریکا و پاکستان آمده و نگران بازداشت و اخراجشان به افغانستان هستند. نزدیک به 2 ماه می شود که حکومت پاکستان ویزاهای این مهاجران را تمدید نکرده و در حال حاضر اکثر آنها بدون داشتن مدرک قانونی شب و روز دشواری را در پاکستان به سر برده و هر لحظه با خطر بازداشت و اخراج روبروند. پاکستان روند اخراج پناهجویان افغان از این کشور را در سال 2023 آغاز کرده، اما دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته است که انتظار می رود در ماه‌های آینده تعداد پناهجویان افغانی که از این کشور بازگشت می‌کنند افزایش یابد. این دفتر در 27 جولای در یک بیانیه گفت که 340 هزار افغان از آغاز سال روان میلادی تا 19 جولای از پاکستان برگشتند. از سوی دیگر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR هشدار داده که اگر وضعیت دشوار برگشت پناهندگان افغان به درستی مدیریت نشود، ممکن منجر به خطر شود که میتواند ثبات منطقه را تهدید کند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
و اکنون به تحولات جهان میپردازیم. اظهارات تازه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین. زلنسکی از همپیمانهای غربی اوکراین خواست است تا در ظرف 7 تا 10 روز به توافق اساسی برسند تا به اوکراین ضمانتهای امنیتی واضح داده شود. این تقاضای زلنسکی در حال مطرح می شود که روسیه یک بار دیگر حملات خود بر اوکراین را شدت بخشیده است. به گفته مقامهای اوکراینی روز گذشته روسیه شدیدترین حملات هوایی را در جریان این ماه بر مناطق مختلف اوکراین انجام داد. زلنسکی روز پنجشنبه در پیام ویدیویی روزانه خود گفت که جنگ باید پایان یابد و بالای روسیه باید فشار وارد شود. این اظهارات زلنسکی در حال صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیراً با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کرد و سپس میزبان زلنسکی و شمار دیگر از رهبران کشورهای اروپایی بود. ترامپ بر مذاکرات مستقیم میان رهبران اوکراین و روسیه تاکید کرد، اما ظاهراً کرملین به برگزاری چنین نشستی علاقمندی واضح نشان نداده و گفته است که برای چنین دیدار باید آمادگی کامل گرفته شود. زلنسکی دیروز پنجشنبه گفت که روسیه از مذاکرات مستقیم فرار می‌کند. زلنسکی میگوید نشانه هایی که از سوی روسیه مشاهده کرده ایم صادقانه بگویم مثبت نیست. آنها از ملاقات رو در رو فرار میکنند. نمیخواهند این جنگ را پایان دهند. حملات گسترده خود بر اوکراین را ادامه میدهند. شاهد حملات خیلی گسترده در خطوط مقدم جنگ بودیم. قوای هوایی اوکراین دیروز گفت که روسیه با نزدیک به 550 طیاره بی‌سرنشین و بیش از 40 راکت بر مناطق مختلف اوکراین حمله کرده است. با گفته مقام‌های اوکراینی این حملات تلفات افراد ملکی را سبب شده و به مناطق رهایشی آسیب‌های شدید رسانده است.
بیشتر از خبر.
شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات بعد پیام‌هایی را که شما از طریق شماره واتساپ رادیو آزادی به ما فرستادین هم پخش خواهیم کرد. چشم برای پیام‌های بیشتر شما هستیم. آدرس شماره تلفن واتساپ ما هست 00420-7230-0811. مدارس دینی یگانه مراکز آموزشی برای دختران در افغانستان هستند. اکنون اما گزارش شده که شماری از این مراکز نیز به دستور رهبر طالبان بسته شدند. شماری از دانش آموزان و آموزگاران زن مدارس دینی در چندین ولایت افغانستان به رادیو آزادی گفتند که در این اواخر طالبان مدارس دینی را مسدود کرده و یا بالای آنها محدودیت‌های بیشتر وضع کرده‌اند. اما چرا؟ در این گزارش بشنوید.
همزمان با نشر گزارش‌ها در مورد ممنوعیت آموزش زنان و دختران در مدارس دینی از سوی ملا هیبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان، دانش آموزان دختر مدارس دینی در کابل و برخی ولایات خانواده‌ها و آموزگارانشان می‌گویند که طالبان در این اواخر برخی مدارس را بسته، برخی را محدود و شماری را نیز به مسدود کردند، تهدید کردند. یک باشنده این منطقه تیمنی شهر کابل و یکی از اعضای خانواده دانش آموزان زن مدارس دینی که به دلیل حساسیت موضوع خواستنامه در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
مدرسه بنده کلیدی و اینترنت نفعالیگی.
اینجا برخی از مدارس را مسدود کردند. میگویند دیگر فعال نمی شود. صدای مردم بلند شد که شما مکاتب را مسدود کردید که آنجا علوم عصری آموزش داده می شود. در مدرسه که مسائل دین آموزش داده می شود، اما آنها یعنی طالبان تا حال در این مورد به مردم پاسخ ندادند. مردم حیران هستند که آنها حتی مدارس دینی را مسدود می کنند. در مدرسه که قرآن و دیگر مسائل دینی آموزش داده می شود، اینها چه می خواهند؟ نه مردم را اجازه رفتن براه دین می دهند و نه برای آموزش به مکتب. تا حال هیچ دلیل ارائه نکردند، سکوت کردند و تنها مدارس را مسدود کردند.
یک دانش آموز یکی از مدرسه های دینی در ناحیه هفتم شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز بر رادیو آزادی گفت:
البته معمولا 70% درس ها درس های مدرسه می باشه، 30% دیگه مکتب است که را متاسفانه گفتم که درس های مکتب نباشه.
اما این موضوع نه تنها در کابل بلکه در برخی از ولایت‌ها نیز مطرح شده و ادعا می‌شود که در این اواخر تازه بر محدود شدن حضور زنان در مدارس دینی تاکید می‌شود. یک آموزگار یکی از مدرسه ها در ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
در ولسوالی روداد من شخصا شاهد بودم که مدرسه های زیادی بسته شده است. علاوه بر این در بیشتر مدرسه ها علوم دینی، بعض مضامین دیگر مانند ریاضی و یا دیگر مضامین تدریس می شد که آنها را محدود کردند. بیشتر آنها با آموزش های دینی اختصاص دادند. مثلا در ننگرهار یک مدرسه دخترانه به نام المحسنات وجود دارد.
المحسنات نجون مدرسه
این در حال است که اخیراً رسانه‌های مختلف گزارش دادند که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دستور ممنوعیت آموزش دینی برای دختران و زنان در مدارس دینی را صادر کرده است. در این گزارش‌ها به نقل از برخی منابع در حکومت طالبان آمده که این تصمیم در آخرین نشست کابینه طالبان در کندهار اتخاذ شده و به وزارت‌های معرفت و تحصیلات عالی حکومتشان هدایت داده شده که آهسته آهسته جلو ثبت نام دانش آموزان جدید دختر در مدارس دینی را بگیرند. گزارش‌ها می افزاید که ملا هیبت الله نگرانی خود را در مورد دلیل این تصمیم ابراز کرده و گفته است که علوم عصری مانند ریاضیات، علوم طبیعی و زبان‌ها در مدارس دینی تدریس شده و مدارس دینی را از ماهیت اصلیش منحرف کرده است. برخی از منابع آگاه در ولایت کندهار با تایید این موضوع به رادیو آزادی میگویند که این ممنوعیت حقیقت دارد. برخی از مدارس در گذشته مسدود شده، به برخی گفته شده که بسته شوند و برخی با بیان دلایل مقاومت میکنند. در این حال منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان در یک پیام کتبی به رادیو آزادی گفت که هیچ مکتوب رسمی و یا چیز دیگری در این زمینه به آنان نرسیده است. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبانی در گفتگو با رادیو آزادی بی‌خبری‌اش را از این موضوع ابراز داشت. گزارش‌ها و ادعاها در مورد ممنوعیت بر آموزش دختران در مدارس دینی از سوی رهبر طالبان در حال مطرح می‌شود که طالبان در 4 سال حاکمیت خود دروازه‌های آموزش را بر روی دختران بالاتر از صنف ششم گرفته تا پوهنتون‌ها و اینستیتوت‌های طبی مسدود کرده است. طالبان نه تنها این که در پیوند به این محدودیت ها به واکنش ها و خواست های جامعه جهانی و افغان ها پاسخ ندادند، بلکه هر روز این محدودیت ها را بر زنان و دختران افزایش می دهند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قیمت شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه ای در افغانستان.
صفحات اجتماعی رادیو آزادی را هم دنبال بکنین. آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiar و همچنان فراموش نکنین که با واتساپ رادیو آزادی پیام بفرستین. در این برنامه هم پیام های شما جا دارند. یکی از پیام ها این است.
راننده های عزیز ما به خود تقلب لسنس گرفتن، درست کورس دریوری را نخوندن، اینمی باعث از این میشه که جان خودش و جان دیگران را هم به خطر مواجه بسازن.
گفتنی کامل ای دختر خانم را تا لحظات بعد به شما خواهم داشت، همراه با چند پیام دیگه که شما به شماره واتساپ رادیو آزادی فرستادین. چشم برای پیام های دیگه شما هم هستیم. شاید متوجه شده باشین که بعضی ها برای ساعت ها گوشی های کوچک در گوش دارند و صدای تلفن خود را از طریق همی گوشی ها مانند ایرپاد ها میشنوند. آیا هنگام صحبت شما هم از گوشی های کوچک مانند ایرپاد استفاده میکنین؟ اگر استفاده میکنین میدونین که چگونه باید از آن استفاده درست شوه؟ و اگر درست از آن استفاده نکنین ممکن است بالای قدرت شنوایی شما و حتی توانایی ذهنیتان تأثیر منفی بگذاره. بیشتر در گزارش سنا کاکر بشنوید.
روزانه معمولا 2 یا 3 ساعت هدفون استفاده میکنم.
انصار یک یوتیوبر است. او میگوید که از 6 ماه به این سو یک چینل گیم در یوتیوب دارد و نیاز دارد تا هر روز چندین ساعت به طور پیوسته از گوشی های کوچک داخل گوش یا ایرفون استفاده کند. او که 20 سال است و در فرانسه زندگی میکند در مورد به رادیو آزادی گفت.
ادیت و گیم ویدیو که ادیت بکنم به خاطر تیک تاکم یا یوتیوب کارم است و باید است که استفاده کنم.
خوشحال جوان 25 ساله افغان ساکن بلژیک نیز میگوید که 3 سال به این طرف از گوشی های کوچک داخل گوش استفاده می کند، اما فقط وقتی که لازم باشد، مثلا هنگام بیرون رفتن یا استفاده از وسایل نقلیه عمومی آنها را به کار می برد.
اگر یا در خانه باشم یا در بیرون، همیشه در ایرفون موسیقی گوش می دهم و در روز بیشتر از 5 یا 6 ساعت استفاده می کنم.
نوید 22 ساله باشنده شهر کابل میگوید که او از حدود 1 سال بدین سو روزانه 3 تا 4 ساعت از ایرفون برای شنیدن موسیقی استفاده میکند. او میگوید استفاده طولانی و با درجه بلند صدا از ایرفون باعث شده گوشهایش مشکل پیدا کند. با دکتر همین مشکل را به استفاده نامناسب از آن مرتبط دانسته است.
ما از یک سال زیادتر میشه تقریبا که از گوشکی به خاطر شنیدن موسیقی استفاده میکنم، یعنی از روز 3-4 ساعت زیادتر. ما روزانه اگر در راه باشم، در سفر باشم، در دفتر باشم، موسیقی میشنوم که فعلا تاثیرات منفیش فهمیدیم. سردرد برام پیدا شده، خارش گوش برام پیدا شده و وقت شنواییم هم تقریبا احساس میکنم که کم شده. پیش دکتر گوش گلوم که مراجعه کردیم، اونا معمی چیزا برام گفتن که این گوشکی بسیار زیاد نقص داره، خصوصا کسانی که از 3-4 ساعت روزانه زیاد استفاده میکنن و در والی هم یا صدایش بسیار بلند میمانن.
گوشی های کوچک داخل گوش یا ایرفون امروزه در شکل ها و انواع مختلف همراه با تلفن های همراه، تبلت ها، لپتاپ ها و سایر ابزار مشابه برای شنیدن صوت استفاده میشوند و اکثر کاربران آن جوانان هستند. برخی از دکتران و متخصص گوش میگویند که استفاده زیاد پی هم و با صدای بلند از آن میتواند مشکلات مختلف را برای گوش ها ایجاد کند. پوهنیار توفیق احمد مشکانی، استاد پوهنتون و متخصص گوش، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مسئله شنوایی و ساختمان های اساسی گوش آسیب بزنه و عصب گوش میتونه تخریب بکنه یا برش مشکل ایجاد بکنه. میتونه قسمت مجرای گوش یا کانال گوش، همو افرازات طبیعی که هر گوشه تمام انسان ها داره که با نام وکس نامیده میشه، این افرازات هم میتونه مانع تخلیش شود که بیرون برایه یا مجرای گوشه یا حالا تخریش کنه، باعث التهابات شود.
او تاکید میکند که در استفاده از ایرفون نباید افراد صورت گیرد و قانون 60-60 باید رعایت شود، یعنی آن که ایرفون نباید به طور پیهم بیشتر از 60 دقیقه استفاده شود و صدا نباید بلندتر از درجه 60 باشد. او میگوید بهتر است به جای ایرفون از هدفون استفاده شود، همان نوع که داخل گوش قرار نمیگیرد و روی گوش گذاشته میشود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: facebook.com/azadiar.
البته صفحه اینستاگرام رادیو آزادی را هم فراموش نکنین برای دیدن گزارش های ویدیویی و عکس های جالب. صفحه اینستاگرام رادیو آزادی را هم دنبال بکنین. و طبق وعده‌ای که به شما سپردم، اکنون پیام های صوتی شما را پخش میکنیم که از طریق شماره واتساپ رادیو آزادی به ما فرستادین.
پیام ها و نظریات شما.
سلام و احترامات خدمت تمام هموطنان عزیز. جا داره که تسلیت بگویم به تمام هموطنانم، بخصوص مردم هرات. واقعا یک تصادف مرگبار بود. نمیفهمم که با کدام کلمات همی نگرانی خدا یا غم خدا ابراز کنیم. ما مردم افغانستان واقعا مردم دردیده و رنجیده هستیم. بعضی تصادفات که در اواخر صورت میگیره واقعا که قلب همه ما را درد آورده و کشته شدن اینقدر هموطن ما در این تصادف و داغدار شدن بیشتر از 80 خانواده واقعا بسیار زیاد یک حادثه غمناک بوده. راننده های عزیز ما به خود تقلب و به واسطه لسانس گرفتن، درست کورس دریوری را نخوندن و نمیتونن درست رانندگی کنن. اینمی باعث از این میشه که جان خودش و جان دیگران را هم به خطر مواجه بسازه.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا کنه خوب و صحتمند باشید. من به عنوان یک جوان افغانستانی میگم که فعلا در میان جوانان در افغانستان انگیزه برای فرا گرفتن علم وجود نداره، چرا که مرد جوانان افغانستان هزینه تحصیل خیش را ندارند و از دولت افغانستان میخواهم تا برای جوانان یک کار را فراهم بکنند تا به وسیله کار بتوانند جوانان هزینه های تحصیل خیش را فراهم بکنند. و سلام.
سلام، وقت بخیر. رادیو آزادی. چالش های جوانان به حد و اندازه زیاد هستند که مردم بلند اکثر در گمی دیک پریشانی میسار و متاسفانه که همه مردم دیک پریشانی دیک مشکلاتی نوبسامانی اقتصادی قرار دارند و این و این مشکلات و این بیکاری ها و این مشکلات های اقتصادی تا چی وقت ادامه پیدا کند نمیدانیم. دیگه همه این مردم در پریشانی بسیار سخت مواجه هستند. متاسفانه که صدا هم شنیدن هم میشن، ولی ما شخصا خودیم مثل پرست فامیل هستم و 7 نفر عیال هستیم. کار بار و زندگی نیست. در کارای شاکه مشغول هستیم. روز 100-200 یکونیم صد. الا 200-200. و هم که پیدا میشه که نمیشه. بسیار سخت است. بسیار سخت نگذر زندگی برای مردم افغانستان، برای جوانان.
پیام شما نظر شماست.
همیشه چشم برای پیام های شما از طریق شماره واتساپ رادیو آزادی هستیم. به ما پیام صوتی بفرستین به شماره 0042-07-23-008-111. حالا من امید مرزبان اجازه می خواهم شما رادیو